په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر تر وړاندې کوم. دا مجله بیا هم د هرات په اسلام کلا کې د لوی اور لګیدنې جزئیات تر سره شریکوي چې سیمه ایز چارواکي وایي د اور وژنې مرستې تنازه ورسېدلې دي، خو لا هم د اور لمبې نه دي کابو سوي، او په وینا یې دوی په دې برخه کې هوایي ملاتړ ته هم اړتیا لري. جزئیات به وروسته در سره شریکو. نور راپورونه هم لرو. دا مجله د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره له ایران د اطفایې مرسته رارسېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد د اتمې پرله پسې ورځو لپاره نن بیا هم پراخ اعتراضونه وشول. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره له ایران د اطفایې مرسته رارسېدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه له ایران څخه د دې اور په وژنه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د هرات سیمه ییزو چارواکو وویل د اور له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسوسي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. تبول مهار شوي نه دي. موږ هلې ځل کوو چې ژر دغه اتسوسي مهار.
د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک چارواکو ویلي چې له پیښې وروسته اوه ټپیان د علاج لپاره د روغتون ته رسېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په اړه د جزئیاتو له ورکولو وروسته وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
اکثریت یمی ارقام را که ما برتان دادم طالب بیشتر
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکل ډیرای طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اتنیوي او نهنیوي پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستی راپور ته د اشاره پترس کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي لا په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تیرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې پر بنسټ یې ویلي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمېر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بلې بندي دی راوړل شوي. د زندان یو امنیتي چارواکي ویلي بندیانو نن سهار وروسته له هغه بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو غوښتل د زندان شل بندیان کابل ته ولېږدوي. یاد شوي چارواکي دا خبره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وکړه، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده. د چارواکي ویلي چې د چارواکي ویلي دي چې بندیانو د بلاکونو دروازې بندې کړي او خپلو کمپلو ته اور اچولای دی. لا زده رادیو خبرونه اوري. په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد نن د اتمې پرله پسې ورځې لپاره یو ځل بیا په څو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې داسې مهال پراخېږي چې د میانمار یا برما د پخوانی منتخب مشر اونګ سان سوچی نیولو د پوځي واکمنۍ ضد مخالفین ډېر په غوسه کړي دي. د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې له پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته نن بیا هم زرګونه کسانو په لوی تجارتي ښار ینګون کې لاریون وکړ. د پلازمینې نایپیتاو، دوهم لوی ښار مندالای او نورو ښارونو په واټونو کې هم معترضان د لاریون لپاره راوتلي وو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار له پوځي مشرانو غوښتي دي چې میرمن سوچی له بنده خوشي کړي او ویلي دي چې ټوله نړۍ دوی ته ګوري. د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیزاهیه محاکمه وروستیو پړاونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د تیرو ورځو د بحثونو په اړه وروستۍ نتیجه نن اعلان شي. تمه ده چې په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومیت یا براءت لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل وروستۍ دفاعیه واوروله. یوه مدافع وکیل بروس کاستور وویل د ترامپ د محکومولو لپاره کافي اسناد نشته.
A complete lack of evidence.
په هغه اسنادو کې چې د استازو جرګې د استهزاء د مادې لپاره وړاندې کړی دي هیڅ شواهد نشته. نو موږ دلته د څه لپاره راغلی یو؟ سیاست د دوی هدف د یو سیاسي حریف لمنځه وړل دي.
ترامپ تورن دی چې په یو وینا کې خپل پلویان د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیه محاکمې څلورمه ورځ وه. د سناغړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي او د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو لپاره د مخکنۍ ادارې ژمنه عملي کړي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر یو میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي. په تیره دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25.3. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.6. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22.5. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.8.
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله ته غوښتس په دې مجله کې وړاندې د راپور نخپريږي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرو کې د لوی اور لګیدنې د کابو کولو لپاره لا نور مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي چې د اور لمبې لا همغسې ډېرې دي او تر اوسه نه دي کابو سوي. دا به هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري.
نو غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر او معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي.
په شمال ځون کې د قینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لاري د و ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. د بهمواري چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سودا او نور راپورونه په همدې مجلې کې. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مې ویل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرو کې د لوی اور لګیدنې د کابل کولو لپاره لا نور مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي دمګړې له ایران څخه او د غرز د هرات له شار څخه سناسم مرسته ورسېدلې ده، خو د دوی په وینا کافي نه دي ځکه د اور لمبې ډېرې لوی دي. ځینې د ګمرک چارواکي وایي چې د نوم نشو در په شرط وایي چې تر 1500 پورې ټانکرونه په دې پیښه کې سوځېدلې دي. اور اخیستې دی د دی ولایت د روختیا چارواکي هم د وو کسانو د ټپ کېدو تایید تر اوسه پر کړی دی، خو په دې اړه د چي نور څه جزئیات زموږ همکار څخه وي وورو چې هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړی دی. بله، مهرباني وکي.
د هرات اسلام کله په ګمرک کې د رامنځته شوی اور لګیدنې لامل د لومړنۍ معلوماتو لمخې شاوخوا ولس کفه تکلیف شوی دی. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست وی دا لومړني معلومات ممکن د کشمیر لدی هم زیات وسی. په ورته وخت کې د دې ولایت والی وی چې د دې ولایتونو د کابو کېدو لپاره قوي اقدامات ترسره شوي. وحید احمد قطالی وی د راحت بلا هم ګرم دی شي. هغه وی
به ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
در اسلام قلعه په ارتباط مشتوله حد سکو مجبوره شو چه لگاوندی هیواده هم اطفایه راو خوادو. حال تز مش کمیشنر شته، مسئول آن مشته، ولسوال مشته در اور لمبه یو چه زیادی شوی. خو مش وطوانیده چه دیر وسایت یوی خواده کرو چه لش تلشه حقو تا لش زیان واوری او اوز خروجی دروازه کنترول او. لطایبات چه کما اطفایه رازی یو چه وقت واری خو هم جخی شویده.
میگیره اما انگی صورت گرفته
په ورته وخت په هرات کې د ځایي چارواکي بیاوی چې د ایران له خوا د دې اور د تابو کېدو لپاره د اوروژن یو ټیم هم رسیدلی دی. د هرات ولایت وادي له ازادو راډیو سره په خبرو کې وایي چې د اور د تابو کېدو لپاره شاوخوا 9 جدي اقدامات ترسره شوي او دغه اقدامات په ترسره کېدو سره به رامنځته شوي اور لګېدنه تر ډېره کابو شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې تر دا مهاله له پیښې ځایه دوی ته د 1900 کسانو د ټپي کېدو 1900 کسان ټپیان ورغلل شوي دي چې په دې کې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. له مهاله د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله ځینې نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې په دې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 1500 ټانکره او د 1500 ټانکره او باروړونکي موټر سوځېدلي دي. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې اوس هم په سیمه کې اور په هماغه خپله لومړنۍ مرحله کې دی او تر ډېره کابو شوی نه دی. د هرات والي ټینګار کوي چې له مرکزه باید هوایي اطفایي هم راورسېږي تر څو د دغې بحران مخه ونیول شي. دغه پیښه نن شاوخوا 1:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډیر زیات مننه کوم دوستانو. د هرات اسلام قلعه د په ګمرکی د لوی اورلګیدنې په اړه خو مو جزئیات واوریدل. د غرض د دې ولایت چارواکي وایي چې اوس په همدې ګمرکی د پاته ټانکرونو او یا نورو موټرو د تخلي چارې پیل سوي دي او غواړي چې هغه یو خوندي ځای ته ورسوي. د غرض لکه چې زما همکار مشاره ورته وکړه د کمیساری څخه یوې منبع چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکه بلې نوم واخیستل سي د خبره تایید کړه چې تر 1500 پورې اراده ټانکونه ټانکرونه وبخشي چې غاز او نور نفتی مواد پکې بار وو په دې پېښه کې سوځېدل دي او راخیستې دي. او ولي ویل دي چې دوی هوایی مرستې هوایی ملاتړ ته په دې اور د کابو کولو لپاره ضرورت لري. از د دې ګمرک د خپل تاسیسات او ودانې د ډېر زیان په اړه هم راپور خبره سوي دي او سیمهیز چارواکي تاییدوي. دوستانو بیا هم د دې پیښې په اړه د تازه جزئیات اوریدل د ازادي رادیو په نور خبرونه کې مهروي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو پښتو ما شمنې خبرې مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت څلکار وایي چې طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې طالبان مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونی نن د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یو غټه خبرې غونډه کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست هم په دې غونډه کې ویلي چې کولی دل سي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان نیسي نو افغان ځواکونه بل فعال دفاعي حالت خروزي او برید به پرې وکړي. نور حل په دې راپور کې وایي.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو، مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې بیا دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو هغه به د دوی په خوخه او په هغه په دې ترتیب باندې وي.
خاغلی محب زیاته کړه د دې پر ځای چې طالبان مذاکرات وکړي نورو هیوادونو ته په سفرونو ځي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاد غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
فعال دې ته نه وایي چې هغه یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان ګزاري کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی دې وګورو په هغه باندې موږ عملیات کوو، دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نه یو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوږیانو او شیرزادو کې روان دي.
دا په داس حال کې ده چې نن د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې چې طالبانو یې مسؤلیت منلی 12 پولیس ټپیان سول. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارغنداب ولسوالۍ په عملیاتو کې 13 طالبانو وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د کندهار د نن ورځې د موټر بم په اړه ویل دي چې په دغه برید کې لسکونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 240 تنه نیولې چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړي او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي. د دغه ډلې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول جهتونه دي له پروپاګاند پارونې بې بنسټو ادعاو تیر او وعدو ته دي ژمن پاتې سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زمو شغله زده رادیو اوري دوستانو وړاندې پخپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس به بلخ ولایت ورسو چیرې چې په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لېشت د موټرو پر مخ باندې سوي دي. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤف ته خلاصون لپاره د مزار جوزجان لار هم لدرې ورځو راځي د ترافیکو پر مخ بند کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي د دغه تشتول سوی ماشوم له کورنۍ سره په ارګ کې ویني. په دې اړه له بلخ ولایت څخه زما همکار راپور لري.
لسګونو ترکمنانو دی و تختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په ځینې شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخه نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترض ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیک د گاډو پر مخ بند کړي وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوی او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیه توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیرېدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللي دي او په پام کې ده د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت مخه ویلي وو که عبدالرؤف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي به له دندو لرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او او په دې برخه کې به یو نړیوال راپور درته خبر کو. ل نسبتا یو وجدي پروسه ورسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې ترانوال وټاکل سو. دی به د جون پنیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ ترانوالي فاتو بنسودا ځای ونیسي. په دې اړه نور تفصيل اسمت سروان راکوي.
د جرمونو د نړیوال محکمې غړیو هیوادونو برېټانیي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکو څارنوال په توګه وټاکل او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو یو سلو درویش غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي نه کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بنسودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت دلیل لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سم تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکړي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمه بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیر میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. نن د فبروري 13مه د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو وادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې رادیو خلک څومره د دې اخیستونکو ناروغۍ څخه خبر کړی دی. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې وره.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لږ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر سوالو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بلابیل ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشټوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. خای همدا لامل وي چې په افغانستان کې رادیو ډیر اوریدونکي لري. په کومه بیا او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیز رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره رادیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغه وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړي توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پاموړ او مهم وو. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کورونا وبا پړوانی چې موږ کوم عام پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنه ده ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس تخبراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغي په اړه اما په هوای د راډیو لاره بو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستگیر نظری،
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دو دغه پیغامونو نه او همدارنګ غلار خوانی سه د رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کومو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په رادیو کې کار کړی وایي،
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتل کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډیر زیاتې سونځي ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډیرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتلو. او زمنان موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 11 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د دې خبری مجله د پای په شیبو کې یو، خو مخکتر دی چې خدای پمانی تورس یو ستاسو راغلي پیغامونه به واورو چې د تیرونی په ترڅ کې مو رسولې دي.
ستاسو ل پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر تر کم ده، او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي، د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. و سلام
زه کلیواله شنه د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لرم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې، خو متاسفانه چې د هلمند سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه دغه شپالتي ګران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د روزګار ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد څلارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي، دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسې ګیروان دي. تاسو څخه غوښتل چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو څخه یو نړۍ مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
استانو ستاسو له پیغامونو څخه مننه کوم او دا چې د خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریدل هم مننه کوم، خو له هم زموږ ورستی درې مجله پاته ده چې سید سمې اواز وې درته وړاندې کړي.